ਜੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند اتوار ورځ 2019 کال د دسمبر 20 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په مهمو موضوعاتو باندې خبرونه کې تاسو خبرو لاول وخت د خبرونو سرټکو ته
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیشن له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړې او وایي صدر اشرف غنی تر ټولو زیاتې رایې ګټلې او په دویم مقام عبدالله عبدالله او په دریم ګلبدین حکمتیار دی.
پاکستان وایي د جالي اپریشنونو او د لائن آف کنټرول سرغړونو سره هندوستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندوستان کې د شهریت قانون نه جوړ شوي حالاتو نه هړول غواړي. خو پاکستان تیار دی چې د هر قسمه سرغړونې په خلاف هندوستان ته سخت جواب ورکړي. هندوستان له خوا په دې حق لاله هیڅ نه دی ویلی شوی.
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف یو ځل بیا پاکستان ته ویلي د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې باوري کی او د مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي.
د پی ټی ای بل غونډه به د فروری په میاشت کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کول شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنا او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي.
ټکه تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. د ټاکنو د کمیسیون مشر هوا نورستانی د لومړیو پایلو له اعلانولو په وخت وویل چې تر سره سو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی 9,33,000 او 843 رایې او ډاکټر عبدالله عبدالله 1,10,000 او 9 رایې ترلاسه کړې دي. همدا ډول ګلبدین حکمتیار 80,000 او 243 رایې ترلاسه کړې. د ټاکنو د کمیسیون مشر ویلي که څوک د انتخاباتو په پایلو نیوکه لري نو په دریو ورځو کې دننه دي د کمیسیون ته خواست وکړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وړاندې ترسره سوې وې او د رایو په شمېر ډېر جنجالونه رامنځته سوي وو. د عبدالله دفتر په یوه بیان کې ویل سوي دي چې دغه پایلې نه مني.
د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او عالمي ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. هغه زیاته کړې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل هم په یو خط کې دې مسلې او ممکنه خطراتو نه خبر کړي. دا هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په لائن آف کنټرول د سرغړونو او جالي اپریشنونو د لارې هندوستان د نړۍ پام د کشمیر دننه حالاتو نه هړول غواړي. بلخوا د پاکستان فوج هم وایي په لائن آف کنټرول د هندوستان لخوا د راپارونو ته سخت جواب وایي. یاد دی د هندوستان فوج مشر بپن راوات لخوا نږدې کې ویلی شوی وو چې په ایل او سی حالات څه وخت هم خرابېدای شي او هندوستان فوج دې دپاره ځان تیار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون د دې په جواب کې نړۍ ته خبرداری ورکړی وو که چېرې هندوستان د غشان جالي اپریشنونه جاري وساتل نو بیا به پاکستان سره هم نوره هیڅ لاره پاتې نه شي علاوه د دې چې سخت جواب ورکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو ځایي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو او فعالانو په ضد د غداري مقدمې ختمې کړې دي. خو د یوه فعال حنیف پښتون د ضمانت خواست یې رد کړی دی. د مقدمې پر اوسش کال د اکتوبر په میاشت کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته پولیسو جوړ کړی وي. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین، وړانګې لونی، ثنا اعجاز، علي وزیر، محسن داور، فضل ایډوکیټ، ډاکټر سید عالم مسعود په شمول یو شمېر نورو کسانو باندې د ریاست او پوج په ضد له کرکې ډکې ویناګانې کولو په تور دغه مقدمې لیکلې وي.
په خیبر پختونخوا کې اعلی تعلیمي ادارې د مالی مشکلاتو سره مخ دي. د صوبې قریبا 15 یونیورسيټیانو ملازمینو ته تنخواګانې او پنشنې نه دي ورکړې. د اعلی تعلیمي ادارو لپاره په سینټ کې د قائمه کمیټې یو غړی سینیټر بیرمن تنګي وای دوی په دې اړه سخت فکرمند دي او سینټ کې بعد دغه مسله پورته کوي. ارشد مومن نپلن تفصیل ورو.
د ګومل پهنتون د انتظامی چارو مشر دل نواز خان وای د مالی ستونزو لکبل د پهنتون انتظامی چارې چلول ورته ګران شوې دي.
زمونږ وخلاو زغه ده چې مونږ ځنۍ ورته پیسې ورکاو نو ختمې کو کنو ورکاو نو یو غاټي شو روان دي او زمونږ چې لري ګورې زیدا هغه مغه باندې پترې چې لاو سره چې کوم دی یو نیمه لاو سره ونا کټکو کله یو نا خو کو پر بلو نه دی خو خو هغه سیستم چلول کوشش کوو.
د سینټ د اعلی تعلیم سټینډینګ کمیټې غړي بهرمن تنګي وای د کمیټې په غونډو کې په دې مسله خبرې کړي او په راتلونکي د سینټ اجلاس کې به هم په دې اړه پوښتنې کوي. د اعلی تعلیم چارواکو په وینا د کال 2019 شلم بجټ کې د وفاقي حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره یو کم 70 بلین روپۍ منظور کړي شوې دي او دوی د 103 بلین روپو غوښتنه کړې وه. چارواکو په وینا په سمدستي توګه پوهنتونونه د موجوده مالي ستونزو نه وستلو لپاره لس بلین روپو ته اړتیا لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې ورکول باوري کی او د دینی مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. د پاکستان د مالی وزارت ځینې سرچینو ورسنیو ته ویلي چې اف ای ټی اف د پاکستان حکومت یو نیم سل پښتنې هم ورستولې دي چې جواب دی ورکړي. د دغه نړیوالې ادارې غونډه به د جنوري په میاشت کې په بیجینګ کې کیږي او پاکستان بدا باور ورکوي چې د ترګرو او د هغوی د سازمانونو په زده او همدا ډول د غیر قانوني پیسو د لښت په اړه یې کافي اقدامات کړی دي. لن تفصیل اورو له ارشد حسین څخه.
د فینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې د فیټی په ریپورت کې د راپور تکړه شو سوالونو جوابونه به پاکستان د راتلونکي کال د فروری په 8 نیټه ورکوي او زیاتوي په بیجینګ کې چې د فیټی سره کوم مخامخ غونډه به د جنوري په 28 نیټه کیږي هغه ډیره مهمه ده او په دغه غونډه کې به پاکستان د فیټی د غړي هیوادونو په خپل پورتکړي ګامونو د قانې کولو هڅه کوي.
اس کے بعد جو پریلیمری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
ہغوائی چی دے فیٹی بل غونڈا با دراتون کی کال دا فروری پا میاش کی گی او پا ہغے کی بدا فیصلہ کولی شی چی آیا پاکستان نور پخل فہرست کی وساتی او کنا او یہ پا تور نوم لڑکے شامل کلی او پاکستان چی اس کم گامون اخلی پا اصل کی دا دا ہغی غونڈی تیاریانی دی. دا یادونه ول چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لکه پاکستانیانو د کاتو قتلو پریکړه هم کړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. عالمی د انټرنیټ د حقونو اداره وای په کشمیر کې په انټرنیټ د بندیز د لاسه په مقامی اقتصاد سخت بد اثر غورځېدلی. د اکسس ناو یو مشر رمنجیت سنگ چیما وایس آف امریکا ته ویلي د هندوستان لخوا په کشمیر کې په انټرنیټ لګول شوی بندیز په جمهوریت کې تر ټولو اوږد بندیز دی. دغه بندیز د اګست میاشت نه لګول شوی کله چې نوی دلی د کشمیر خصوصي ځانګړی حیثیت ختم کو او هلته یې کرفیو ولګوله. د هندوستان حکومت د دغه بندیز دفاع کوي دا ارزی دی او د ممکنه ترهګرۍ د حملو مخه نیولې شي. خو سړنکاران وایي د دې مقصد په کشمیر کې د اجتماعي سیاسي مظاهرو او د کشمیریانو د بارنې دنیا سره د رابطو مخه نیول دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د چین او روسیې لخوا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وشام ته د پولي ابلي غاړې څخه د بشري مرستو په اړه د قرارداد د بیټو کولو په عمل نیوکې کړې دي او په یو بیان کې د دواړو هیوادونو د ګام له شرمه ډک بللې دي. ښاغلی پامپیو و چین او روسیه ته ویلي چې د قرارداد مخالفت یې کړی د دوی لاسونه په وینو سره دي. دغه قرارداد کې ویل شوی چې له ترکیه او عراق څخه په شام کې 4 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو د رسولو موده یو کال نوره وغځول سي چې جنگ ځپلو سره کومک وسي.
شمالی کوریا د انساني حقوقو د سرغړونو په بیان واشنگتن ته خبرداري کړې. د شمالی کوریا خارجه معاملاتو وزارت د کوریا مرکزی خبری ایجنسی ته ویلي په داسې وخت کې چې د امریکا او شمالی کوریا تعلقات د وړاندې نه په ډیر نازک وخت کې دي نو داسې بیانونه په تعلقاتو کې نور زیات تاوتریخوالی پیدا کولی شي. د امریکا خارجه وزارت نائب رابرټ ډیسترو وایس آف امریکا ته ویلي وو مونږ په شمالی کوریا کې په حالاتو سخت فکرمند یو او د شمالی کوریا نه را روان خبرونه په خپل عدد ثبوت دي. او په کروشیا کې نن خلک صدارتي انتخاباتو کې رای ورکوي. د ملک د تلونکي صدر کولنډا اګرابر کایټاروویچ مقابله د ګسلاسی وزیر اعظم زوران میلانوویچ او خیلاسی میرا اسلوف اسکور سره ده. سیاسي څېړنکاران وایي امکان دی د انتخاباتو هیڅ واضح نتایج را نشي او په دویم ځل په جنوري کې بیا الیکشن وشي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو د ګلو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سي څخه غوږی استه. اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته. په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. دغه پایلې د ټاکنو د کمیسیون مشر هوا نورستانی په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړې دي. تفصیل باندې حکمل روان له کابل راکوي.
د افغانستان دی ولسمشری انتخاباتو د دولت ساس ټکنیز ټیم چې مشري ولسمشر اشرف غنی کوي په تیرو انتخاباتو کې د نورو ټکنیزو ډلو په پرتلای د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره د لومړنۍ پایلو غټون کې اعلان شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن د یکشنبه په ورځ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلانولو پر مهال وویل دی ولسمشری زو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی دی ولسمشری په تیرو ټاکنو کې 50.4% رای ترلاسه کړی دی. دی وای د انتخاباتو د قانون دی وات یا یمې ماده دی حکم لمخه کمیسیون پریکړه وکړه چې د روان کال شپږم د میزان دی ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. او دی ولسمشر د انتخاباتو په لومړنۍ پایلو کې هغه کاندیدان چې زیاتې رای ترلاسه کړي دي په لاندې ډول دی: اشرف غنی 9,03,978 رای لري، عبدالله عبدالله 10,99 رای لري، ګلبدین حکمتیار 10,200 رای لري. نورستانی وای له ټولو پاکو بای میټریک شو 1,04,400 رایو څخه اشرف غنی 9,03,978 رای لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا په دویم قدم کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ډلې چې مشري عبدالله کوي 1,09,900 رای ګټلې دي او فیصدي 9.25% ده. دریم قدم کې په تیرو ټاکنو کې ګلبدین حکمتیار 10,243 رای ترلاسه کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا لم نورستانی وویل په ټولو بای میټریک شوو رایو څخه چې شمیر یې 1,03,401 رای ته رسیږي تر څېړنې او هر ډول بررسۍ وروسته پاکي ثبت شوی دی او 1.5% یې د افغان ښځو دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسمشرۍ نوماندان په دې لومړنیو پایلو اعتراض لري او نیوکې لري کولی شي چې قانون مطابق په دریو ورځو کې د خپل شکایتونو د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون کې سب کې ترڅو یې شکایتونو ته رسیدګي وشي. دیوای د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ثبت شویو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي لپاره له شکایتونو کمیسیون سره په جدي توګه همکاري وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خپل ملت او له هغو کسانو څخه چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او له ټولو هغو رسنیو څخه چې د ټاکنو پروسه یې تر خپل خبري پوښښ لاندې راوستې مننه کوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان په غبرګون کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي اعلان شوې پایلې نه مني او په وینا یې دا پایلې د هغو شاوخوا 3,00,000 ناپاک او شکمنو رایو پر بنسټ اعلان شوې چې په اړه یې کمیسیون لازم اقدامات نه دي اخیستلې. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو سفیر جان باز د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی وکړ. جان باس ویلی نوماندان باید د کمیسیون وروستیو پایلو ته په تمه واوسي او هر هغه پریکړه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا ترسره شوه دوی یې ملاتړ کوي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له هڅو یې ستاینه کړې. د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 3 میاشتې مخکې ترسره شوي وو او کاندیدانو له خورا زیاتو اعتراضونو او نیوکو وروسته بالاخره کمیسیون نن د پایلو په اعلان اعلانولو بریالی شو، خو دا چې وروستۍ پایلې به یې څه وخت اعلانېږي او څومره وخت به ونیسي لا نه ده معلومه. یاد دې وي چې په افغانستان کې د قانون مطابق په هرو 5 کالونو کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او په تیرو 19 کالونو راهیسې دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د انتخاباتو د لارې ټاکل کیږي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
امریکا جو د کډر منور دونکو تاسو له حکمل روان څخه په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا د ولسمشری د ټاکنو لمړنۍ پایلې یا نتیجې چې اعلان شوې وي د هغه په اړه تفصیل واوریدي. هم له دغه نتیجو وروسته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی و ملت ته وینا کړې ده. د دغه وینا مهم چکی با را سره شریکوي زموږ همکار احمد فواد لامی. سلام صاحب، خیر علی.
ډیره مننه
لامی صاحب، له تاسو څخه هم کدار ته وسه چې ولسمشر اشرف غنی د دغه پایلو په اړه په خپل خبرګون کې څه ویلي دي؟
کاکر صاحب، دغه اوس چې تاسو سره خبرې کوم شیبه مخکې داسې یو 2 منټه مخکې اشرف غنی خبرې ما واورېدلې. ولسمشر ملت ته وینا واورول او دا وینا یې تر ډیره پورې که څه هم دا نن نتایج اعلان شوي دا ابتدایي نتایج نهایي نه دي، یعنې د دې نه وروسته بیا د شکایت کمیسیون کار لا پاتې دی. خو د ولسمشر غنی وینا داسې وه لکه هغه وروستۍ بریا چې خپل لمانځي. ډیر خوشاله وو او ولسته مبارکي وویل، خپل ټیم ته مبارکي وویل او خپل د ټیم ګټلې ول منزل په ډیره خوشاله یو. خپل د ټیم نه مننه وکړه چې تر اوسه پورې په صبر او په حوصله باندې د سره دغه هغه کمپین مخته یوړ او د مخالفینو خبرو ته غوږ نیول او د دې کمپین او د د پوینا په اصول برابر مخته ولاړ. او دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غنی مخالفین هغه رقیبان چې دي، چې په دغه خصوصا ډاکټر عبد الله چې په دې انتخاباتو کې د صدر غنی په وړاندې ولاړ وو، هغه ویل دي چې دا نتایج د منلو نه دی او دوی به شکایت کوي او دغه په وینا دا تقلب شوی دی، جال شوی، لاس درغلی شوی دی. خو بیا هم ولسمشر غنی نن په خپل مخالفینو هم غږ وکړ چې د په وینا اصول باید تر پښو لاندې نه کی او ټول دی د لوبي هغه اصول او ضابطې په پام کې وساتي.
لوبی اصول لري، اصول قوانین ټاکلي، قانون د اساسي د افغانستان، قانون د انتخاباتو د افغانستان او د افغانستان د ولس نبض. اوس وخت دې ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او پراتون کې ورځو کې چې د شکایت محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانونمند رفتار وکړي.
او دا خو د محترم اشرف غنی خبرې وي. لامی صاحب، که دا راته ووایسه چې هم اشرف غنی خپل د آینده د حکومت داسې خد و خال ښکاره کړی چې څرنګه به وي؟
او تر ټولو مهمه خبره چې نن صدر غنی وکړه د خپل آینده حکومت په اړه، هغه دا و چې په د 13-15 کلونو کې خو د ملي وحدت حکومت و، یعنی د او د سیال یو ځای په حکومت کې دغه 15 کاله تیر کړل او ډېرې ستونزې هم را پیدا شوې دغه ملي وحدت حکومت نه. او ولسمشر غنی هر ځل دا وعده ورکړی چې کبل ځل کامیاب شي نو دا ملي وحدت حکومت بنوي، یعنی شریکی حکومت بنوي، بلکې په خپل به یوازې یا به دا حکومت کې یو مخالف لوري وګټل نو غته به ورپی دي، شریک حکومت به بیا هیڅ وخت نه کوي. نو نن هغه خبره یاد کړله، او ویلي چې دا ډول اداره به رامنځته کوي چې یوازې به ګټونکي ټیم پکې او هیڅ تقسیم او ویش به پکې نه وي.
ایموک جمنه داده چې دسې یو اداره براولو چې خدمتگار افغانستان شموله زواب ویون که او تصمیم نیوین که اداره ای. دایی تیم تقسیم نیست.
البته دا د ولسمشر غنی هغه دوه مهمه خبرې وی چې موږ تاسو وړاندې کړلې وینای وګداوه. مخالفینو هم راز راز بیانونه جاری کړي دي، خصوصا هغه کسان چې د ولسمشر غنی سره په سیالي کې ولاړو او رقیبان وو، هغه تر ډیره پورې دغه نتایج د نه منلو وړ ګڼلې دي، خو دومره مخالفت شدید نه دی، بلکې د بهرنیو هیوادونو لخوا، د سفارتونو لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا، د ټولو لخوا نه د دغه نتایجو هرکلی شوی دی، او داسې معلومیږي چې دغه نتایج به ورو ورو منل کیږي په هغه ډول چې تر مخکې پورې د بحران نه ویره کېدله، تر اوسه پورې کوم بحران را مخته نه شو.
ډیره مننه لمی صاحب.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
امریکا دیوا خبری خبرونه دا، تاسو د دیوا د خبرونه د دیوا د ریډیو د لارې او بیا د دیوا په ویب سټ باندې هم نیخ پنیغه اوریدل شي. په خبرونه کې تاسو پام راګرځو وسته خلکو رايو ته. د افغانستان د صدارتي ټاکنو ډمبني نتایج خو اعلان شو، خو خلک دینه سمره هلمند ښکاری، سمره مطمئن ښکاری. په دې اړه د دیوا خبريال حکمل روان د زنی افغانانو سره خبري کړي.
السلام علیکم، زه خپل اصرار د کابل ستونکو امام خوشاله یم چې نتیجې اعلان شوم. متاسفانه ځان ډیر زیات وکړم، نه باید دومره ځان ډیر کړای وای، ځکه چې دلته اقتصادي مشکلات ډیر زیات پیدا شو په افغانستان کې، ورسره ورسره د سولې خبرې بيخي ټکنې شوې، وزن ډې دي. مونږ وسوم خوشاله یو، ځکه چې دا په افغانستان کې وضعیت دا رقم ته و چې ټول همداسې پته مو چې څه بکیږي. بس مونږ د پاره مهمه نه ده چې څوک باید وشي. عبدالله هم یو تکړه کس دی، د افغانستان په سیاست کې ډیر وخت نه پاتې شوی دی، ته کولای شي چې یو ښه رئیس جمهور وسیم، او اشرف غنی هم چنان همداسې دی. دا زموږ لپاره مهمه نه ده چې عبدالله دی وی که اشرف غنی دی، زموږ لپاره دا مهمه ده څوک د افغانستان لپاره خدمت کوي، او کوم سړی د افغانستان لپاره سوله کولی شي، او څوک کولی شي اقتصاد جوړ کړي. دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده. دا چې اشرف غنی دی، مونږ د ته مبارکي وایو، د نن ورستم د د حکومت ملاتړ کوو. کده د په ځای عبدالله راغلی وای، مونږ د ملاتړ کول، مونږ د دغه نظام ملاتړ کول، او مونږ هر وخت د دوی ملاتړ یو.
ما نوم چې ده سلطان عزیز ده، د پکتیا ولایت د اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پهلن دلته په دغه کې ټیکسی ونی کوم کابل.
لندن کې انتخابات وشول، سبا ته اعلان کړل. موږ د درې میاشتې کېږي چې دا مشکل روان ده. موږ خو د ډیموکراسي چې ده نه ویل کنه کوم ور دي، مو داسې لګاغه نه لري کنه، تاریخ شان نه لري، برداشت خلک نه لري، ولا ماسه لکس زور هم سره استعمالوي کنه. ډیموکراسي د لیار نه ور دي، مو د وطن کې یو رئیس جمهور ټاکي کنه، سی کمپیوټر دې سکري شي، جوړ شي انتخابات، مو شهر سړی ته بو پلغه معلوم شي چې مو ته چای را کړی. یو سړی کوشش کوي چې پنځو کالو د پاره زو بادشاه شوم، پنځو کالو نه باد بو زه دغه کورونه وکم چې انده کې بیا پنځو کالو باد بیا وټاکي لکه اوس اشرف غنی د نن ورځې نه اعلان شو. یعنی مقصد اندازی که دیموکراسی دلیاری نه د انتخابات لیاری نه حکومتونه ارشی، یعنی بخی بو د ملک ډیر کم وخت پرمختګ وکي، آبادی ورشي.
زه سید صادق کابل څخه یم. انتخابات خدا غدې اوس نتایج مې اعلان شو، مونږ په ډیر خوشاله یو په دې نتایجو چې زریل اعلان خوشو، خو ډیر ځندنی وو، خو آینده کې دغه نور نتایج چې کم دی دا باید زری اعلان شي، نوم را ځندنی نشي. کمیسون هغه کار کوي چې کم اوی د ولست لپاره کار کوي، نه د کم نماند لپاره. نو دغه نمائندانو نه دا هیله ده چې باید مخالفت پری دی، مخالفت په دردم نه لګیږي، دا د ولس زیان دی.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د صف امریکا جی ودا ګلو کډر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په بنو کې یو ځای عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ د ډیر شو مشرانو او فعالانو په ضد غداري مقدمه ختم کړې دي، خو د یو فعال حنیف پښتون د ضمانت خواست یې رد کړې دي. د مقدمه پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته پولیسو جوړ کړی وي. تفصیل ورباندې عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
په بنو کې عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ د ډیر شو مشرانو پر ضد د غداري مقدمه خارجه کړې، خو د پی ټی ایم یو بل فعال حنیف پښتون د ضمانت درخواست رد کړی دی. د بنو مقامی عدالت یا سیول میجستریټ تیر ورځ هغه مقدمه خارجه کړې چې تیر کال اکتوبر کې د پی ټی ایم د شوي جلسې وروسته د پولیسو د پی ټی ایم د مشهور مشرانو پر ضد درج کړې وه. د پی ټی ایم مخکښ او د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب شوی غړی محسن داوړ په ټویټر لیکلی د بنو عدالت په ایوه مقدمه کې دوی بری کړی دي. د بنو پولیسو تیر کال د اکتوبر په 19مه د پښتون تحفظ بمیر د مشرانو منظور پښتون، ډاکټر سید عالم محسود، فضل ایډوکیټ، سنا اعجاز، وړانګلونی، علي وزیر او محسن داوړ په شمول د خواوشا دیشو تنو پر ضد مقدمه درج کړې وه، او دوی د ریاست او فوج پر ضد په جذباتي نارو تورن کړی وو. د پی ټی ایم پر ضد د بنو جلسې وروسته ځایي پولیسو د دوی پر ضد د غداري په سکولونو او کالجونو کې زده کوونکي د ریاست پر ضد راایستلو او د فساد د مخنیوي د قانون د فیو سلسلو څلویښت څخه د سرغړونې په تور درې مقدمې جوړې کړې وې. د پی ټی ایم وکیل بخت نیاز ډیوا ته وویل د نیمګړو شواهدو په اساس تېره ورځ قاضي د دوی پر ضد جوړه مقدمه خارجه کړه او دای د بشري حقونو پر ضد ګام وګرځولو. هغه وویل مقدمه کې د پی ټی ایم لخوا د ریاست او ریاستي ادارې پوځ پر ضد د خلکو راپارولو ماده شامل وي، خو د پولیسو سره دا تورونه ثابتولو شواهد نه وو چې بیا عدالت قاضي دغه مقدمه خارجه کړه.
بس چې ټیم او سیکشن افلادي لګولې وي هغه باندې جج صاحب وته چې مله چې کوم حالات او واقعات دي حکم دلته دی دا هیستوري جوړ کړی دی فیار دا مطابقت د سیکشن افلاف سره لخوي، نو په دې بنیاد باندې خو بیا دې کې څه جوړیږي نو ډیسچارج یې کړلو، خو دا فلحال یو ایف آی آر ختم شو. دا په 30 کسانو باندې دی تیار وو.
پی ټی ایم تیر کال په 28 اکتوبر بنو کې ایو لوی غونډه کړې وه چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ملک جوړ پوځي عدالتونو کې د توندلارو پر ځای بے ګناه پښتنو ته سزاګانې اورول کیږي او په دارونو خېژه ولای شي، چې د دې ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. د دغه جلسې درې ورځې وروسته د پی ټی ایم په دې شغړو باندې مقدمه درج شوی او پکې ویل شوی وو چې دوی په جلسه کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د پی ټی ایم په خبره سش کال هم د پی ټی ایم نږدې سره نزیات په فعالینو پر خلاف د ملک پر ضد د غداري کولو مقدمه جوړې کړې شوې چې بیا وروسته عدالتونو دا مقدمه خارج کړې دي. په ان حال کې پېښور های کورټ بنو سانګي د پی ټی ایم د مخکښ الف پښتون په ضمانت د خوشي کېدو درخواست رد کړې. د نوړاندې د محکمې لخوا د حنیف پښتون سره د نیول شوي فهیم داوړ په ضمانت د خوشي کېدو درخواست هم رد کړی وو. وکیل بخت نیاز بیا وایي اوس په دغه کیس په بشپړ ډول په عدالت کې اوریدنه پیل کیږي.
خو حنیف خو په بل اخ کې ما په های کورټ سے بیل پټیشن و هغه خارج شو بیا اوس با فایل کیږي. خو هغه کمپلیکیشن چې خو شه مارډر دا کنه مارډر دا 324 تر 302 دا پښې باندې دی دا پښې دا مو مقدمه ور خو هغه هم په 24 فایل نه ثابت دي چې آیا مل نه چې د کوم به فایر دی کړه دا د پدی باندې جوړیږي کنه جوړیږي.
په حنیف پښتون او ملګرو د خفیه ادارې د ایوت سرواکي د وژل کېدو تور دی او د بنو پولیسو ویلی وو د 3 جولای په میاشت کې چې کله د بنو پټاون شپ سیمه کې د مطلوبه کسانو پر ضد پولیسو چاپا وهلې وو، نو په کور کې موجودو کسانو په دوی ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یو استخباراتي اداري افسر انسپکټر وژل شوی او دوه پولیس سرتیري ژوبل شوی وو. پولیسو ویلی وو د خورنه د پی ټی ایم درې غړي حنیف الله، فهیم الله او شاهین الله نیولې وو او ډزې هم دوی کړې دي. د یادې پېښې په اړوند پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون ویلی وو حنیف پښتون د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي موصل دی او د مسخه خبرو ته کډوال شوی وو. په بنو ټاونشپ کې اوسېدو او په هغه د کومې ورانې مقدمه نه و، خو د بنو د جلسې او احتجاج وروسته یې نوم په مقدمو کې اچول شوی وو. منظور پښتون ویلی وو په بنو کې د وړاندې نه هدفي وژنې روانې دي او هلته کسانو ترهګرو نه غواښونه دي، او د روژې په میاشت کې په خپل د بنو پولیسو حنیف پښتون ته ویلی وو چې ترهګرو لخوا ورته خطر ده او ځان دې سنبال کړي. عدنان بیٹنای دیوا بنو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
2015 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نور دن خود ڈیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاسو هر کله وایو لاول باندې کو د خبرونو سرټکی
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړې او وایي صدر اشرف غنی تر ټولو زیاتې رایې ګټلې او په دویم مقام عبدالله عبدالله او په دریم ګلبدین حکمتیار دی.
زموږ ژمنه دا ده چې داسې یو اداره به راوړو چې خدمتګاره، افغانستان شموله، ځواب ویونکي او تصمیم نیونکي اداره یې.
پاکستان وایي د جالی اپریشنونو او د لائن آف کنټرول سرغړونو سره هندوستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندوستان کې د شریعت قانون نه جوړ شوي حالاتو نه هړول غواړي، خو پاکستان تیار دی چې د هر قسمه سرغړونې په خلاف هندوستان ته سخت جواب ورکړي. هندوستان لخوا په دې حق له لاهې نه دی ویلې شوي.
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف یو ځل بیا پاکستان ته ویلي د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې باوري کي او د مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکي. یو څېړونکی مهتاب حیدر وایي
د ایف ای ٹی ایف بل غونډه به د فروری په میاشت کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کولی شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنا، او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي.
سرټکی تاسو واورېدل، خوښې وسته خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. د ټاکنو د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د لومړیو پایلو د اعلانولو په وخت وویل چې تر سره سو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی 9,30,000 او 843 رای، ډاکټر عبدالله عبدالله 10,000 او 9 رای ترلاسه کړي دي. همدا ډول ګلبدین حکمتیار 10,000 او 233 رای ترلاسه کړي. د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل که څوک د انتخاباتو په پایلو نیوکه کې لري نو په درې ورځو کې دننه دي کمیسیون ته خواست وکړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وړاندې ترسره سوي وي او د رایو په شمیر ډېر جنجالونه رامنځته سوي وو. د عبدالله عبدالله دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دغه پایلې نه مني.
د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او عالمي ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. هغه زیاته کړې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل هم په یو خط کې دې مسلې او ممکنه خطراتو نه خبر کړي، او دا هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په لاین آف کنټرول د سرغړونو او جالي اپریشنونو د لارې هندوستان د نړۍ پام د کشمیر دننه حالاتو نه هړول غواړي. بلخوا د پاکستان فوج هم وایي په لاین آف کنټرول د هندوستان لخوا د راپارونو ته سخت جواب وایي.
د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي د سزاګانو ورکول باوري کوي او د دینی مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. د پاکستان د مالی وزارت ځینې سرچینو ورسنوي ته ویلي چې اف ای ټی اف د پاکستان حکومت ته یو نیم سل پوښتنې هم ورستولې دي چې جواب دي ورکړي. د دغه نړیوالې ادارې غونډه به د جنوري په میاشت کې په بیجینګ کې کیږي.
عالمی د انټرنیټ د حقونو اداره وای په کشمیر کې په انټرنیټ د بندیز د لاسه په مقامی اقتصاد سخت بد اثر غورځېدلی. د اکسس ناو یو مشر رمنجیت سنگ چیما وایس آف امریکا ته ویلي د هندوستان لخوا په کشمیر کې په انټرنیټ لګول شوی بندیز په جمهوریت کې تر ټولو اوږد بندیز دی. دغه بندیز د اګست میاشت نه لګول شوی کله چې نوې دلی د کشمیر خصوصي ځانګړی حیثیت ختم کړ او هلته یې کرفیو ولګوله.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د چین او روسیې لخوا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې و شام ته د پولې ابلې غاړې څخه د بشري مرستو په اړه د قرارداد د ویټو کولو په عمل نیوکې کړې دي او یو بیان کې د دواړو هیوادونو د ګام له شرم ډک بللې دي. ښاغلی پامپیو و چین او روسیې ته ویلي چې د قرارداد مخالفت یې کړی، د دوی لاسونه په وینو سره دی. دغه قرارداد کې ویل سوي وو چې له ترکیه او عراق څخه په شام کې 4 میلیونه کسانو ته دي د بشري مرستو د رسولو موده یو کال نور وغځول سي چې جنگ ځپلو سره کومک وسي.
شمالي کوریا د انساني حقونو د سرغړونو په بیان واشنگتن ته خبرداري کړې. د شمالي کوریا خارجه معاملاتو وزارت د کوریا مرکزی خبری ایجنسی ته ویلي په داسې وخت کې چې د امریکا او شمالي کوریا تعلقات د وړاندې نه په ډیر نازک وخت کې دي، نو داسې بیانونه په تعلقاتو کې نور زیات تاوتریخوالی پیدا کولی شي. د امریکا خارجه وزارت نائب رابرټ ډیسټرو وایس اف امریکا ته ویلي وو، موږ په شمالي کوریا کې په حالاتو سخت فکرمند یو، د شمالي کوریا نه را روان خبرونه په خپله د دې ثبوت دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تغوه کی. د هندستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي او عالمي ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. هغه دا هم زیاته کړې چې ملګری ملتونو سکیورټي کونسل ته هم په یو خط کې دغه مسله بیان کړې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت الیاس خان نورو.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې مودی سرکار یو خطرناک لوبه کوي چې لوجه به د ټولو سیمې امن اغیزمند کیږي. نن مطبوعاتو ته خبر کړی یو بیان کې خارجه وزیر ویلی دی چې د هند لخوا 13 ورځ د لاین آف کنټرول سرغړونې ته پاکستانی عسکرو برابر جواب ورکړی دی. د اوی چې د هند لسو نه زیاتو ریاستونو کې د امتیازي قانون پر ضد په ټول هند کې یو سخت احتجاج روان دی او هند د دې صورتحال نه پام اړولو لپاره فلیک اپریشن هم کول شي او نړیوالې رورولۍ ته د دې هر څه نوټس اغیستل پکار دي. بلخوا د پوز وایان د ادارې مشر میجر جنرل آصف غفور ویلي دي چې د هند پوز لخوا په لاین آف کنټرول باندې د ډزو لړۍ روانه ده چې ورته پاکستانی ځواکونو برابر جواب ورکړی دی. د ده په وینا چې د هند ولکې لاندې کشمیر دیوا سیکټر کې هندي ځواکونو ته جاني زیان او د دوی چک پوسټې تباه کول هم اطلاعات دي. د ڈی جی آئی ایس پی آر وینا ده چې د هندي میډیا لخوا د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کرن او نیلم وادی په اړه خبرونه بې بنیاد دي، ولې چې دا غلطه د ډزو سلوی په خامخ تانه دراغلي. دې سره سره هندي میډیا خپل ځواکونو لخوا هغه راپورونه رد کړی دي په کوم کې چې ویل شوی دي چې هندي ځواکونو په لاین آف کنټرول باندې ازغن تار مات کړی دي، د پاکستان ولکې لاندې کشمیر یو کلی قبضه کړی دی. د هند لخوا د خپل ولکې لاندې کشمیر خپلواک حیثیت په 15 اگست ختمولو نه وروسته د دواړو رقیب هیوادونو پاکستان او هند اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او دواړه په یو بل باندې د لاین آف کنټرول د سرغړونې او ډزو تورونه پوره کوي. په دې ډزو کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دواړو اړخو ته فوجي او عام وګړي پنهه کیږي. د پاکستان خارجه چارو یو پخوانی وزیر هند ربانی کر د موجوده حکومت د کشمیر په تګلاره باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې نړیواله ورورولۍ خو پرېږدي، پاکستان په دې اړه د اسلامي نړۍ هیوادونو یا OIC یو غونډه هم را اونه بلل شو. مطبوعاتو سره د پاکستان راتلونکي خارجه تګلارې په اړه د دې وینا وه،
دو آپشن ہیں، یا تو پاکستان ایک پالیسی ایسی بنا سکتا ہے کہ بہت کچھ کہیں بہت کچھ سنے نظر آئے لیکن اچیومنٹ شاید کچھ بھی نہ نظر آئے، یا ایک پالیسی ایسے بنا سکتا ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ پر مبنی ہو، جو پاپولسٹ شاید نہ ہو بٹ گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن.
مونگا سرا دولاری دی، یو خدا چی ڈیر سے او آیو ڈیر سے واورو خو ترلاسا حسرا نشی، او یا یو داسی تگلار جوڑا کلو کم چی پکامی گٹو کی وی، بے شکا چین پلاو دی وی پیو صحیح اڑختے وی، او مونږ ته چې په هند کې کوم تندروي او اقلیتونو سره ناروا سلوک په نظر راځي، نو مونږ ته د دې هر څه اپوټا تګلاره خپلول پکار دي. مونږ ته مخالف اوازونه غلي کول نه بلکې اوریدل پکار دي، او مونږ ته د کام په توګه تقسیم پلو نه بلکې یووالي پلو تلل پکار دي. هند ربانی کر زیاته کړه چې حکومت ته خپل خارجه تګلارې ته بیا کتنه وکړي او د کشمیر په حواله سره د داسې یو ګام پورته کړي یا پالیسی راوړي چې ټول مخالف ګوندونه ورسره یو موټی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ډیوا خبری خبرونه ده. هم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د شروع شوې تاوتریخوالی په حواله سره یو بل رپورت د پاکستان فوز هم وایي چې په لاین آف کنټرول د هندوستان لخوا راپارونو ته سخت جواب وایي. یاد دی د هندوستان فوز مشر بپین راوت لخوا نږدې کې ویلی شوي وو چې په لوسی حالات څه وخت هم خرابېدای شي او د هندوستان فوز دې د پاره ځان تیاری. په دې موضوع سیرنیز رپورت احسان محمد خان نورو.
سړن کارانوای د هند او پاکستان پرمنځ په لانجمنه پوله یا لاین اف کنټرول د اخیری سومودې روان تاوتریخواله نور هم سیوا شوه چې دغه صورتحال د دواړو هیوادونو ترمنځ د روایتي جګړې اندېښنې سرګندوي. د دفاعي چارو ماهر بریګډیر ریټایرډ سید نذیر وای په وروستۍ کې چې د هند له لوري په پوله د ډزبندیز خلاف ورزای سرګند ثبوتونه لیدل شوی دي او هند په ځنې ځایونو کې د پولیسو خاش پول یا باړ هم لری کړي چې دغه د هغوی د جګړې لوري ته د تلو نیت ښکاره کوي. نوموړي په وینا چې هند د خپلواک لاندې کشمیر کې د ضرورت نه هم زیات پوز پر ځای کړي او غواړي چې روایتي جګړه وکړي.
نو زبري خبره چې وزي کې دومره ډېر فوج موجود دی او بیا هغوی دا په برملا وایي د دنیا وړاندې وایي چې موږ سرجیکل سټرایک هم کړی دی او کوو به او د دې نه علاوه یو روایتي محدود جنگ ته هم موږ تیار یو. نو په داسې حالاتو کې د داسې ستونزو را وړاندې کېدل او کاغه د علاقې سره او کاغه ورکینګ باونډري سره ده او داسې کېدل څه انغونی خبره نه ده او داسې کېږي او کېدل شوي دي. نو راتلونکي تقریبا چې دوه هفتې چې کومې دي دا ډېرې مهمې دي، ډېرې خطرناکې دي او په دې کې صدا چې غونتې دغه کېدلی دی شي چې دا هغې یو دوی سرجیکل سټرایک ته دوی وایي یا و تا دا بې خور شي او د دې نه یو محدود روایتي جنګ د کشمیر په سطح باندې جوړ شي او دا خاصره به بیا د چلکوټ په محاذ باندې موي.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګې ډایرکټر جنرل چې په ټویټر ویلي دي د هند لخوا په لاین آف کنټرول د ډزبندیز پر ضد کاروایانې روانې دي چې پاکستان ورته ښه مناسب جواب ورکړی او په جوابي کاروایۍ کې دیوا سیکټر کې د هند عسکرو ته ښه درون زیان اړولې. د پېښور پوهنتون د سیمیز مطالعاتو مرکز پوخانی مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای په هند کې چې دا وخت د کومې ډلې واکمنی ده د هغوی لخوا د هند ولکې لاندې کشمیر حیثیت بدلول او د هغې وروستو د غزنی ګامونه داسې دي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي په وینا د هند او پاکستان ترمنځ کومه جګړه نه یوازې دغه هیوادونو لپاره خطرناکه ده بلکې نړۍ ته هم زیان رسولی شي. نو ځکه په کار ده په دوی نړۍ فشار راولي چې د جګړې څخه په شا شي.
نور دنیا هم په دې ډول باندې زور راوړي، په پاکستان هم راوړي، په هند هم راوړي چې خپلې خبرې اترو ته ذریعه باندې دا چې خپلې وسلې چې دی هغه ډېرې نه استعمالوي بیا په خندانارو زیادات کم کړي. نو دنیا پکار ده چې دوی باندې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو خو به دې هدف ورزم کړه یو ملک یا په دواړو بابلیانو نه غونډې دي هغې ته هم لاړ شي چې دا څه کوئ تاسو ځان خو بربادوي نه نور دنیا ولې بربادوي.
د هند لخوا چې د فروری په میاشت کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جنگي الوتکو د لارې کاروایی ترسره شوې وه او هندوستان داوا کړې وه چې دغه کاروایی د ترهګرې ډلې جیش محمد په مرکز ترسره کړي خو بیا دغه ډلې ته د زیان اړولو کوم ثبوت نه و ښکاره کړي. څېړنکاران وایي د دغې وروستو چې په پوله د هند او پاکستاني پوځونو ترمنځ سو سو وارې د یو بل پر ضد کاروایانې هم شوې دي چې د دې په نتیجه کې پیدا شوې صورتحال د کومې روایتي جګړې اندېښنې پیدا کړې دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva. وایس اف امریکا جبل غلاو که درمان اوریدم کو خبری خبرونه را دوام لري او سمي بل رپورت ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا FATF پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانو ورکول باوري کې او د دینی مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. ارشد حسین باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د پاکستان څخه د لاقانونه تنظیمونو سره د تړاو لرونکو تنانو پر ضد د پورته کړې ګامونو او د دینی مدرسو د انتظام په حق له احوال غوښتلې. ځایي مطبوعات د خزانې د وزارت د سرچینو د خولې لیکي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سیمیز ګروپ د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد د کاریز پلان په اړه د پاکستان د رپورټ په جواب کې د پاکستان څخه د 150 سوالونو جوابونه غوښتلې. ڈان وائی چی دے ایف اے ٹی ایف دا ایشین پیسیفک گروپ پا جواب کی شامل سوالونا دا پاکستان لخوا دا لا قانون تنظیمونو او دا مشکوک تنانو پر ضد دا پورتکڑی قانونی گامونو پا بابل دی. خکار دیوی چی پاکستان دا دسمبر پا دریا منیٹا دا ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ تا پا کاریز پلان دا عمل درامت پا حق لخپل ابتدائی ریپورٹ لے گلے وو. مطبوعات دا دی تازہ پر مختق سخ دا خبر سرچینو دا خلے وائی پریکل شوی دا چی پا لملی سر کی با دا فائننشل مانیٹرنگ یونٹ دا ڈائریکٹر جنرل پا مشرے کی اسلام آباد کې د دسمبر په 28مه نیټه یو غونډه کیږي او د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سوالونو جوابونه به بیا په بل اونۍ کې ورکوي. مطبوعات د کورونو چارو د وزارت د سرچینو د خولې لیکي چې د ایف ای ټی ای په جواب کې زیاتره د کلدم تنظیمونو سره د تړلو مدرسو او د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د فورت شیډیول په فهرست کې د شامل مشکوک تنانو په حق له سوالونه شوي دي. د ایف ای ټی ای په جوابي رپورټ کې د پاکستان څخه د کلدم تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د درج شوو مقدمو احوال هم غوښتل شوی. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبریال او څېړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې ایف ای ٹی ایف پر رپورٹ کے راپور تکڑے شو سوالون جوابونه به پاکستان د راتلون کې کال د فروری په اتمه نیټه ورکوي او زیاتوی په بیجنګ کې چې د ایف ای ٹی ایف سره کم مخامخ غونډه به د جنوري په 28مه نیټه کیږي هغه ډیره مهمه ده او په دغه غونډه کې به پاکستان د ایف ای ٹی ایف د غړي هیوادونو په خپل پورتکړي ګامونو د قانع کولو هڅه کوي.
اس کے بعد جو پریلیمینری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
ہغوائی چی دے فیٹی بل غنڈا با دراتون کی کال دا فروری پا میاش کی گی او پا ہغے کی بدا فیصلہ کولی شی چی آیا پاکستان نور پخل فہرست کی وساتی او کنا او یہ پا تور نوم لڑکے شامل کلی او پاکستان چی اس کم گامون اخلی پا اصل کے دا ہغی غنڈے تیاریانی دی. سرګند دیوی چې سږ کال اکتوبر کې د ایف ای ٹی ایف لخوا د پاکستان د فروری د 2000 پورې په خړ فهرست کې د ساتلو د فیصلې را په دی خوا اسلام آباد د لا قانون تنظیمونو پر ضد عملیات ګړندې کړي او روانه میاشت کې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید او د هغه په نورو ملګرو د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې فردي جرم هم لګولې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لکه پاکستانیانو د کاتو قتل پریکړه هم کړې ده.
د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
ډیوا خبری خبرونه ده او وس رپورت وړاندې کوو تاسو ته د پولیو د ویکسینیشن د کمپین په حواله سره. په خیبر پختونخوا کې د 15 ورځو د پولیو کمپین ختم شوی دی او ورسره د 15 ورځو د کمپین نه پس چې کوم انکاری مور او پلار وو د هغوی ماشومانو ته هغوی رضا کولو لپاره د پولیو ویکسین کمپین هم ختم شوی دی. خو د دې باوجود یوازې په 400 کې 14,000 د انکاری مور او پلار کیسونه رپورٹ شوی دی چې هغه خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه دی ورکړی. په دې حواله سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ټیم مشران او د ویکسینیشن د کمپین مشران وایي چې دوی د پوهې خورولو لپاره وس کوششونه کوي. په دې موضوع تفصیلي رپورٹ شاهین شانه ورو.
د ټول هیواد په کچ 15 ورځنی پولیو مهم سر ته رسیدلې ده او د پولیو څاڅکو نه بچ پاتې شوي ماشومانو لپاره هلې ځلې لا هم دوام لري. په دې پولیو مهم کې د ملک نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا ضلع چارسدین هم خواوشا 14,000 انکاري والدینو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه دي اچولي. د پولیو څاڅکو په اړه زیاتره والدین اوس هم ویره لري او ماشومان واکسین کولو نه ډډه کوي. د چارسدې خوشنود بیبي د 13 کالو راسي په صحت محکمه کې په ډیرو کمو پیسو کار کوي او وایي پولیو مهم په دوران په خپل کور ماشومان پریدي او پردي ماشومان واکسین کوي چې د تل عمرې مازورتیا څخه بچ پاتې شي. هغه وایي پولیو مهم په دوران یو شمېر ستونزې لري او انکاریان د پولیو څاڅکو اهمیت په اړه خبروي.
یو پردی کور ته چې زنانه ورننوځي نو پردو نارینه سره هم سامنے کېږي، هغوی سره هم بادچیت کولی، ځکه چې ډېرې میندې وایي زموږ نارینه نه مني، نو موږ هم هغوی سره هم خبرې کوو چې لکه دی داسې پازیټیو دغه دا دی ریسپانس یې دا دی، داسې هم ورته وایو چې لکه دی کیس دغه سړي څه نقصانات دي، څه فایدې نقصان وي اسم نه وي، خو لکه ډېر مین ډېر زیات خلک ریفیوز دي او د دې اپریل د واقعي نه پس خو ډېر زیات ریفیوز شوي دي.
د ملک په کچ د پولیو د مخنیوي دغه مهم کې 30 میلیونه د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو څاڅکو هدف وو. په خیبر پختونخوا کې دغه ماشومانو شمیره 6.5 میلیونه وه. په ضلع چارسدې کې 2,00,000 ماشومان د پولیو کترو هدف دي. تیر شوي پولیو مهم په دوران هم دغه ضلع نه 15,000 ماشومان د پولیو څاڅکو څخه بچ پاتې شوي وو، د کوم وروسته چې د ضلع نه 2 پولیو کیسونه P1 او P2 هم رپورټ شول. په دې اړه د چارسدې ډیپټي کمشنر عادل شاه وایي تیر شوي پولیو مهم په دوران 65,000 انکاریان رپورټ شوي وو، د کومو دپاره هغوی په سکولونو جوماتونو او حجرو کې آگاهي مهمونه چلولې دي او د انکاریانو د غشمیرې راکمه کړې ده. هغه وایي په ټوله ضلع کې 80% ماشومانو هدف ترلاسه شوی دی.
We have reduced it to a very minimum level. Zumunga chikam target so zumunga coverage we have almost touched 86%. Wasam zumunga chikam catch up activities is around the chikam kamze ke refusals kam pockets is zyati altam jirgium ko community chikam elders ya gam involved ki ki private schools chikam da apprehensions who mung pen private education network wala zan sar involved kuri di altum inshallah chikam je ke parents issues wala mung resolve kuri di.
په خیبر پختونخوا کې د مثبت پولیو کیسونو شمیره یو کم اتیا او پاکستان کې 100 رسیدلې ده. صحت ماهرینو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د زیات پولیو کیسونو اصل وجه په لویه کچه انکاري والدین دي، کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو وارث پر ضد دوه څاڅکي نه اچوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، چارسده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس هم د پولیو په حواله سره یو بل رپورټ. بلوچستان کې هم د وو ورځو د پاره د پولیو کمپین سرته رسیدلی دی. په دغه کمپین کې څومره انکاري مور او پلار شمیره مخې ته راغلې ده او څومره کامیابۍ سره د وو ورځو د پاره دغه کمپین په کومو علاقو کې چلول شوی دی، په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ نعمت الله سرحدي ناورو.
د بلوچستان ایالت د پولیو په والا حساس کوټ بلاک درې ضلع کې هم وو ورځنۍ د پولیو په ضد کمپین سرته ورسېدی، خو دغه درې ضلع څخه تیرېدونکي د پاکستان افغانستان تر مابینځ لوی لاره باندې د یارو پر مکان په ترانزټ پوینټ باندې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې اوس هم موجود دي او سفر کوونکي خلکو سره کوشنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي. پر دغه پوینټ باندې ولاړ د پولیو ورکر صدام حسین وایي چې دواړه طرف ته د سړک پر غاړه د پولیو کارکوونکي ولاړ دي چې کوشنیان د پولیو څاڅکي ورکوي.
کم لوکل خلک چې دی هغه کور سوي د کمپین په دوران باندې او چې کم نه دي کور سوي هغه داسې خلک دي چې داسې د کبالي ایریا سدي یعنی مطلب د افغانستان طرف سره پاکستان ته راځي انټر کیږي. دلته زموږ دوه شپټه دریږي، یو ان بورډ دی یو اوټ بورډ دی. ان بورډ چې دی هغه د چمن طرف سره چې کم را انټر کیږي هغه ان بورډ دی. پر دې باندې خپل ټیم ممبران ولاړ دي، هغه دا ویکسینټي اوټ بونډ چې دی هغه د کوئی چاسه چمن طرف ته ځي هغه اوټیږي هغه مشغور او د دې فنګر مارکینګ ګور چې فنګر مارکینګ یې سوی هغه ماشومان ته موږ ویکسین نه ورکو او چې نه یې سوی هغه ماشومان ته موږ ویکسین بیا ورکو.
د پولیو ورکر صدام حسین وای دوی بیل عذر د خپل دند څخه پاته کېدای نسی ک ګرمي وي ک یخ وي ک باران وي دوی پر دغه پوینت باندې ولاړ چیان ویکسین کوي
پښ په باران کې مدلې ولاړ یو په ګرمي کې مدلې ولاړ یو د دې سیلاو باران کې مشته دبليو ایچ او والا یونیسف والا خپل چتریان مشترک کړی دی دلې مش ولاړ د مشمان ویکسینټو مش مطلب بدی کې مش چټی نه کو نه د فټی پی باندې چټی ستا دا پرمننت ترانزټ پوینت مستقله فن ترانزټ پوینت په دې باندې وخت سمج ممبران د حالت موجود یو
هم پر دغه یارو ترانزټ مرکز باندې ولاړ پولیو ورکر اجمل خان سم په کښنیوالو کې د پولیو رنز وهلې دي کښنیان ویکسین کوي دی وای سنن ز مازور يم ز دا غواړم نور کښنیان د مازوري څخه وساتم او پر دغه موقع د پرادی خلکو باندې ژغ وکي زه دوی هم خپل کښنیان ضرور ویکسین کوي
په کوشش کوم چې ما سه کښنی زای نه سي وای ز بخبل مازور يم خو دغه ور کوم چې باید مازور دی لاغه د جوړې ده چې دی علاج نسته او دا انسان نه کار کیږي لکه زیدا چې مخبره نه کارای مو دا کوم ولاړم په دغه عزیز باندې پر دغه ولاړم پر دا باندې سال کښنی ز راو ګرځوم او کښنی ما زای نه سي زار مور پلار ار دغه دا پیغام کوم چې بای د پولیو ویکسین ورشي دا ورکی دا ډیر شې دی تمانی شې نه
د کوټ بلاک پر دغه ترانزټ مرکز باندې ولاړ د پولیو د ورکرانو لخوا د زور څخه تر 1500 پورې کښنیان دوی ویکسین کوي چې د پولیو په ضد کارکونکي هم دولتي او هم عالمی ادارې دغه لوی کامیابی بولي چې دغه مرکز لالار دوی د پولیو د وایرس د وی علاقې څخه بل علاقې د منتقلي مخه نسی عالمی ادارې ستوسم وای چې د کوټ بلاک په دغه دروي سره زلو کې د ګنده او بو پنالو د پولیو وایرس موجود دی چې دوی پر عادي خلکو ژغ کړی دی چې دغه رس د مخنیوي لپاره د خپل بچان ضرور ویکسین کړي نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اپ امریکا دیو خبرونه سره ملګری یی
خبری خبرونی ته له واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه او وسم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د غنیو کروندګرو و ملانو ته د غنیو خرڅ بند کړی دی او وایي چې ګوره ګران سوی ده نو دی به خپل غنیو څخه اوس ګوره جوړوي ملک وکا سور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي
په پښتونخوا کې د چینو کارخانو ته د غنی سپلای بیخي کم شوې ده او عام کروندګر مله د غنی ورکولو په ځای لګنینه د ګوړې جوړولو عمل ته ترجیح ورکوي ځکه چې نرخونه یې هم خدي او د مل د ګیرونه هم بچ دي عام کروندګر وایي چې په مل کې یو خوا د غنی اغستو نرخ کم دي نو بل خوا په مل کې هغوی د نورو ګڼشمیر مسلو سره هم مخامخ کیږي چې له عمله یې هغوی په غاڼې ګوړې جوړول غوړ غني کروندګر عبد الله شاه وایي
ګوړه کې خدل تخپل لاس جوړول دي بس تخپل لاس چې څنګه جوړ کړه خې جوړ کړه ګرانه به خرڅ شي که خراب وي جوړ کړه اردان به خرڅ شي شوګر مل کې هغه کټ کټي ډیر کوي هغه خو هغه خپل کانټر په سل روپے منو ته لګي او په 300 ته لګي 300 وته وي بیا ول ورکی لکه کټ کټي ته ډیر وکي
بل خو د چینو کارخانه منیجر وایي چې هغه تا د غنی سپلای بیخي کم شوې ده چل عمله یې د چینو جوړولو اندازه هم کم شوې ده او کې دې چې دغه کارخانه بند شي چې ورسره به ګڼ شمیر مزدوران بې روزګار هم شي او چینی به هم ګران شي یاد دی وی چې نن د چینو نرخ 500 یا روپے کیلو دی د مل منیجر طالبان خان وای
زمونږ زمين تقریبا 19 روزه شي چې موږ چالو کړل دی کنه په 19 روزه کې موږ 19000 کر شي کړل دا 19000 کر شي موږ په 16 روزه کې کولې شو نو د دې د مطلب شو د موږ لاسس کو موږ سره فکس ایکسپندیچر کیږي زه په سویګیز باندې کیږي او اپډې باندې زه موږ کیږي دا ترخایګانې مو ورکو کنه نو دا به موږ د کم نه پورا کو د دې نتیجې به سي دا بل بند شي
بل خو د ګړې د منډو مالکان وای چې سکل غنې کم کړل شي وي او په مارکیټ کې ګړه هم کم ده ځکه نرخونه زیات شي وي او نن د یوې سټې نرخ زیات نه زیات 15000 روپے او شجاعت علي خان زیاتوي
پروس کا چې کوم په دې کې منغو ته د پښتو کې مشهور خبره ده مگر میا شو منغو ته مگر دلته وي زیات تر خلک وي چې لکه د مگر ګړه خي نو پروس کال په دې ورځ کې د ټاپ ریټ 9000 روپے خو سپلای د دل نه لګا ډبل وا کم پیداوار شو غدې مطابق یا غ ډبل و د دینه زیاتو سکه چې کم پیداوار دي هغه پنیمه دي.
ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چینو په کارخانو کې کاروندګرو ته د غنی مناسب نرخونه مقرر کړي او نور ستونزې ورله هم اوارې کړي چې په مارکیټ کې د چینو او ګوړې د طلب او رسد فرق ختم کړي شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي